آمریکا غږ رادیو آشنا.
آشنا رادیو.
آشنا رادیو. رادیو آشنا.
صدای آمریکا. قدر من اوریدونکو السلام علیکم، زه شافیه سرداریم. دا وخت په افغانستان کې د ماښام اووه بجې دی چې دلته په واشنگټن کې د ورځې لس نیمې بجې کېږي. د خبرونې په پیل کې پام وکړئ د خبرونو لنډیز ته.
د افغانستان لپاره د پاکستان پخوانی سفیر وایي پاکستان دې په افغانستان کې د مداخلې پر ځای د منځګړتوب رول ولوبوي. د ملګرو ملتونو عمومي منشي نن د ولسمشر باراک اوباما سره ګوري، او په کشمیر کې هندي او پاکستاني عسکرو بیا په یو بل د توپونو ډزې کړې دي.
نن سه شنبه ده، د 1404 نوي کال د اسد د میاشتې 14مه ده چې د 2015 کال د اگست د میاشتې 14مه کېږي. په افغانستان کې د پاکستان پخوانی سفیر شاغلی رستم شاه مومن ویلي چې پاکستان باید د تیرو درو لسیزو د سهو څخه لاس واخلي او نور دې د افغانستان په چارو کې د لاس وهلو څخه ډډه وکړي. دا خبرې ښاغلي رستم شاه مومن د زموږ د همکار متی الله عابد سره په مرکه کې کړي دي چې په خبرونو کې به تاسو ته دا مرکه واورول سي. د ختیځ نورستان په څلورو ولسوالیو کې د داعش د ډلې د فعالیت خبر ورکړ سوی دی. په دې باره کې رپورټ لرو. دا او ځینې نور مطالب په دې خبرونه کې اورېدلی سي. خو اوس به پوره خبرونه زه شافیه سردار او عاشق الله رحمزي تاسو ته واورو.
السلام علیکم. د افغانستان لپاره د پاکستان پخوانی سفیر رستم شاه مومند وایي چې د افغان طالبانو د تحریک د مشر ملا محمد عمر د مرګ د خبر د راتلو نه پس یو نوی دور پیل شوی، او د نوي دور کې پاکستان ته پکار ده چې د مداخلې پر ځای دې د منځګړتوب رول ولوبوي، او د خپلو تیرو درې ولسیزو د غلطیو نه دې درس واخلي او نور دې د افغانستان په چارو کې مداخله نه کوي. ښاغلی رستم شاه مومند د امریکا غږ آشنا رادیو سره په مرکه کې دا څرګندونې وکړلې.
پاکستان ته پکار چې د تیرو دیرشو کالو دغه نه سبق واخلي او د افغانستان دا فیصلې چې کوم دی د افغانستان په خلکو باندې پریږدي. که پاکستان چېرته په دې فیصلو کې چې کوم دی خپل حصه ولرله، افغانان دا شی بالکل نه مني. او چې کوم امیر بیا منتخب شو، دا امیر خپل چې کوم دی حیثیت چې کوم دی هغه په دې شک کې پریږدي. پاکستان ته نه دي پکار چې په دې معاملو کې چې کوم دی ورګډ شي او یا دا وایي چې فلانه یا فلانه یا فلانه یا دا سړی مخکې کوه او فلانه رسو کوه. دې شي پاکستان ته ډېر زیات نقصان مخکې رسولی دی، باید چې دا سلسله اوس ختم شي.
ښاغلی مومند وایي د ملا عمر د مرګ نه پس او د طالبانو د نوي امیر د انتخاب سره افغانستان کې سولې ته یو نوی فرصت برابر شوی. نو ټول افغانانو طرفونو ته پکار ده چې د نوي فکر سره کار وکړي، او پاکستان ته هم پکار ده چې د طالبانو د قیادت په انتخاب کې خوښي نه خوښي نه ډډه وکړي. د ښاغلی رستم شاه مومند بشپړه مرکبه د خبرونو وروسته واورئ.
په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر مشر سید محمد طیب آغا له خپلې دندې لاس اخیستی او ویلی دی چې د ملا محمد اختر منصور په مشرۍ د طالبانو له ډلې سره رسمي اړیکې نه لري. طیب آغا په یو برېښنالیک کې ویلي چې نور به د طالبانو په استازیتوب له هیچ چا سره رسمي لیده کاته ونه کړي. نوموړی له تیرو څو کلونو راهیسې په قطر کې د طالبانو مشر استازی و. طیب آغا په تیرو څو کلونو کې د امریکا په ګډون د یو شمېر هیوادونو له استازو سره د طالبانو په استازیتوب خبرې اترې کولې. طیب آغا په خپل برېښنالیک کې لیکلي و چې یوه تاریخي اشتباه وه چې د ملا عمر مړینه د نږدې دوو کلونو لپاره پټه وساتل سوه او د هغه ځایناستی له افغانستان څخه بهر وټاکل سو.
د ننګرهار په شیرزاد ولسوالۍ کې اته وسلوال وژل شوي او دولس نور ټپیان دي. امنیتي چارواکو ویلي دي چې د خوږیانو په زون کې د داعش ډلې او طالبانو خلاف پیل شوي عملیات په بریالیتوب مخکې ځي، او تر اوسه یې د شیرزاد ولسوالۍ 15 کلي د وسلوالو نه پاک کړي دي. د ملي وردو د 201 سیلاب قول اردو ویان ډګروال محمد نومان حاتفي امریکا غږ ته وویل چې په تیرو 46 ساعتونو کې اته وسلوال وژلي، 12 نور یې ټپیان کړي، او د خزخیلو، نکرخیلو، هاشم خیلو، سوزیدلی ټانک او ګندمک څلور لارې 15 سیمې له داعش او طالبانو نه پاکې کړي دي. تر اوسه مخالف وسلوالو د افغان پاوز دغه چارواکي د ادعا په باب څه نه دی ویلي.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 3.15
خبرونه ته دوام ورکوه. پاکستان نن یو تن چې په 2004 کال کې یو ماشوم وژلی و اعدام کړ. سره له دې چې نړیوالې ټولنې په دې قضیه زیات انتقادونه درلودل او پوښتنه یې کوله چې قاتل شفقت حسین په خپل د قتل په وخت ماشوم و، خو چارواکو هغه نن د کراچۍ په یوه زندان کې په دار وځړوه. د شفقت کورنۍ وایي هغه د قتل په وخت 14 کلن و او وایي چې چارواکو هغه د شکنجې له لارې مجبور کړی و چې په خپل جرم اعتراف وکړي. حکومت د شفقت د عمر په اړه 2 ځله تحقیقات وکړ او په همدې خاطر په هغه اعدام محکوم څو واري وځنډې دی. د بشري حقونو ډلې د پاکستان څخه غوښتي و چې په شفقت حسین دې اوسیله رحمي وکړي او وایي محکمې هغه ثبوتونه له دې پامه غورځولي نه دي غورځولي چې د شکنجې له لارې تر لاسه سوي دي.
د کشمیر په جنجالي سیمه کې نن بیا پاکستانی او هندي سرحدي ځواکونو په یو بل د توپونو ډزې کړې دي. چارواکي وایي چې په دې تازه نښتو کې 2 پاکستانیان او 1 هندی وژل شوی دی. د پاکستان پاوز په ویلامې کې ولیدي چې سیالکوټ ته نږدې د بجوات سکتر په سیمه کې د هندي عسکرو په ډزو کې لږ تر لږه 14 عام خلک ټپي شوي دي. د پاوز اعلامیا وایي پاکستانی عسکرو وروسته له هغه ډزې پیل کړلې چې برنه حقه د هندي عسکرو لخوا پرې ډزې وشوې. خو د هند د پاوز یو جنرال ډینش رانا بیا پاکستان په دې ملامت کړ چې لومړی ډزې هغوی پیل کړې دي. جنرال رانا وایي پاکستانی عسکرو د جمو په سیمه کې د هندي عسکرو په 2 پوستو بریدونه کړي دي او 1 هندی کلیوالې وژلی دی. جګړه ترنن ماسپخینه روانه وه.
د ملګرو ملتونو عمومي منشي بان کی مون نن په محلي وخت په سپینه ماڼۍ کې د ولسمشر براک اوباما سره ګوري او په ګڼ شمېر مسایلو به خبرې ورسره وکړي. د شغلي بان کی مون یو ویان ویلي دي چې د ولسمشر اوباما سره به د اقلیم په بدلون او په سوریه او لبنان کې د روانې جګړې او بشري ستونزو په اړه خبرې وکړي. دواړو مشرانو د دې غونډې څخه مخکې د ټولنیزو نوښتونو د پرمختګ لپاره پلانونه اعلان کړي دي. ولسمشر اوباما پرون د دوشنبې په ورځ یو پلان اعلان کړ چې هدف یې د 2030 میلادي کال پورې د امریکا د برېښنا په فابریکو کې د کاربن د ککړتیا کمول دي.
د جمهوری غوښتونکو ګوند 10 مخکښه کاندیدانو د دوشنبه په مخام په نیو همشار ایالت کې پیوی پراخې غونډې کې برخه واخیسته چې 2 ساعته دوام درلود او په ملي کچه په سی سپین تلویزیون کې خپور شو. په دې غونډه کې مهاجرت او امنیت د خبرو مهمې موضوعګانې وې. د نیو جرسی ایالت والی کریس کریستی وویل چې په منځنی ختیځ کې د متحده ایالاتو متحدین چې د داعش په مرکزونو هوایی بریدونه کوي باید د امریکا لخوا ښه ورزول شي او په وسلو سنبال شي.
We need to get our allies.
موږ باید په منځنی ختیځ کې خپل متحدین په لوی کچ په موضوعاتو کې شامل کړو. موږ دا خبره نن شپه له نورو هم اوریدلې ده او زه موافق یم. اردنیان، مصریان، عربان، امارات غواړي چې په دې کې شامل شي. هغوی باور لري چې دا د هغوی لپاره یو موجوده ګواښ دی او موږ باید ډاډه شو چې هغوی په ښه ډول په وسلو سنبال وي.
د جمهوری غوښتونکو د ګوند مخکښ کاندید میلیاردر ډونالد ترامپ په دې غونډه کې ګډون نه درلود. ټاکل شوی ده چې هغه به نورو 9 جمهوری غوښتونکو کاندیدانو سره د پنځشنبه پر ورځ په یوې تلویزیوني بحث کې برخه واخلي. د جمهوریت براک اوباما د دیموکرات ګوند د 2014 کال د جمهوری ریاست کاندیدانو تر اوسه د بحث مهالویش نه دی اعلان کړی. د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو پخوانی وزیر هیلری کلینټن په ګډون 15 دیموکراتانو اعلان کړی چې د جمهوری ریاست لپاره به سیالي کوي.
د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزیر جان کیری نن وویل هغه 2 هیوادونه چې د آرام سمندر د هیوادونو د همکارۍ پر سوداګریز تړون مذاکره کوي د یوې نهایي موافقې په لوري په خبرو کې پرمختګ کړی دی، خو زیاته کړه چې اوس هم پر ځینو جزئیاتو باندې کار لا پاتې دی. هغه 2 هیوادونه چې د آرام سمندر د هیوادونو د همکارۍ پر سوداګریز تړون مذاکره کوي د یوې نهایي موافقې په لوري په خبرو کې پرمختګ کړی دی، خو هغه زیاته کړه چې اوس هم پر ځینو جزئیاتو باندې کار لا پاتې دی.
Now one of the most important اوسنی وخت کې زمونږ د تعادل او توازن یو مهمه برخه په سیمه کې د ګډو ستونزو د لمنځوړلو ګډه کامیابی او سوکالي د چې په سوداګرۍ پیلېږي. تیرونی په هوایی کې مونږ په خبرو کې پرمختګ وکړل.
هغه سنگاپور ته د خپل سفر په محل د دې ټولنې پر ځینو اهدافو
د قطر د بهرنی چار وزیر خالد العطایا وایي چې د ایران او د نړۍ د شپږو قدرت لرونکو هیوادونو ترمنځ د اتمی موافقې نه وروسته پکار ده چې د ایران سره نورې جدي خبرې وشي چې په سیمه کې شته ستونزې حل شي. د قطر د بهرنی چار وزیر وویل ایران زمونږ ګاونډی هیواد دی او پکار ده چې د هغوی سره خبرې وشي او خپلې اندېښنې ورسره شریکې کړو. په یمن کې د ولسمشر عبدو رب منصور هادي طرفدار ځواکونو د حوثی یغیانو نه یو مهمه پوزي اډانی ولیده. د سعودي عربستان په مشرۍ ائتلافي ځواکونو د دغه حکومتي ځواکونو ملاتړ کوو او نن د سې شنبې پرځ د آل اند هوایی اډا ونیول چې د اډن خار په شپیت کیلومتره کې پرته ده. د ایران د حکومت یو چارواکي ویلي دي چې د یوې ونۍ لپاره به د بی بی سی خبریالانو ته اجازه ورکوي چې د هیواد ته ورشي او د هغه ځای نه خبرونه خپاره کړي. بی بی سی تر اوسه په دې اړه تبصره نه ده کړې، خو د ایران د کلتور وزارت ویان حسین نوشابادي ویلي دي چې د ژورنالیستانو یوې ډلې ته به اجازه ورکړي چې ایران ته لاړ شي. مګم ایران د بی بی سی فارسي څنګه ته اجازه به ورنه کړي چې په دې هیواد کې فعالیت وکړي. او د کاناډا د ټورنټو په ښار کې په ډزو کې لږ تر لږه دوه تنه وژل شوې دي. پولیس وایي جګړه لومړی د نڅا په یو کلب کې پیل شوه، خو وروسته بیا د ښار په لارو کوڅو کې هم ډزې پیل شولې. وژل شوي کسان یوه میرمن او یو ځوان هلک و چې عمرونه یې د 150 او 60 کلونو په منځ کې و. پولیس وایي چې په دې پیښه کې درې تنه ښه کاری ټپي شوې دي او روغتون ته وړل شوې.
نجيبه نوشابه د افغان په حال د فزو په جبه
ولی افغان انجنیر په بادو کې ورکول کیږي. په بادو کې د افغان انجنیر دور کړي پایلې څه دي؟
د فزو غږ له آشنا رادیو نه د شنبه شپه اته بجې
د واشنگتن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري.
قدرمن اوریدونکو، په افغانستان کې د پاکستان په خواني سفیر شاغلی رستم شاه مومن ویلي چې پاکستان باید د تیرو درو لسیزو د سهو څخه درس واخلي او نور دي د افغانستان په چارو کې د لاس وهلو څخه ډډه وکړي او افغانان دې پرېږدي چې خپل سرنوشت خپله وټاکي. دا خبرې شاغلی رستم شاه مومن زموږ د همکار متیو الله عابد سره په مرکه کې کړی دی چې تاسو ته اوریدل کیږي.
محترم رستم شاه مومن صاحب، د افغانستان حکومت د خبره اول ځل وکړه چې د طالبانو تحریک مشر ملا محمد عمر دوه نیم کال تقریبا 2013 کې د پاکستان په کراچۍ ښار په یو روغتون کې حق رسېدلې دی. تاسو د دغه معلوماتو تصدیق کړی یا تاسو خپل څه معلومات لرئ د دوی د مړینې باره کې؟
اغلب ګمان همدغه دی چې کراچۍ په هسپتال کې چې کوم دی
حق رسېدلې. نومن صاحب، د سره خلک سوال پیدا کیږي چې پاکستان یو خواته افغانستان کې د حکومت سره د سولې په عمل کې د همکاري خبرې کوي، بل خو د افغانستان د حکومت مخالفینو مشر د مخالفینو غړي په پاکستان کې اوسېږي، ژوند کې د غوي ټول فعالیتونه هلته دي. دغه خبره د ستالات کې ناراضي
پاکستان ته پکاره چې تیر 150 کالو دغه نه سبق واخلي او د افغانستان دا فیصله چې کوم نه د افغانستان په خلکو باندې پریږي. که پاکستان چرته په دې فیصلو کې چې کوم دی خپل حصہ ولرلا، افغانان دا شی بالکل نه مني. او چې کوم امیر بیا منتخب شو، دا امیر خپل چې کوم دی حیثیت چې کوم دی هغه په دې شک کې پریږي. پاکستان ته نه دي پکار چې په دې معاملو کې چې کوم دی ورګټ شي او یادا وي چې فلانه یا فلانه یا فلانه یادا سره مخکې کوا او فلانه رسو کوا. دې شي پاکستان ته ډیر زیات نقصان مخکې رسولی دی.
اوس تاسو فکر کوئ اوس چې کوم قیادت جوړیږي دا د پاکستان د اثر او رسوخنه آزاد د تخکاری د ملا اختر منصور په مشرۍ
که دې کې د پاکستان اثر وی نظر یا رستو او د افغانستان ملت به داسې نه قبلی هلته به دا خبره خوره شي چې دا خو د پاکستان چې کوم دی ګوډاګی دی. نو زه فکر کوم چې دا غیر به نقصان زیاتی او فایده به کموي. نو پاکستان ته نه دي پکار چیرې د خلکو مرسته وکړي چې هغه باندې پاکستان چا پریوزي.
مومن صاحب، دین پس تاسو څه نظر لرئ چې ملا عمر د وفات نه پس یو نوی دور شروع کیږي، طالبانو نوی قیادت راځي، هغه د لپاره کوم ملار غوره د افغانستان کې سیمه د لپاره مفید دی؟
دا نوی دور به هغه نه ډیر مختلف دی. ملا عمر صاحب لیډرشپ چا هغه نه انکار نه وکړي، دا هغه د کردار دا هغه د اصولونه او دا هغه دغه نه چا انکار نه کوي. طالبان په هغه باندې متفق وو اوس چې کوم جوړیږي اوس لا امیر جوړ شوی دی او اختلافات مخې ته راغلي. نو زه فکر کوم چې اوس هغه باور چې کوم طالبانو ختم شي او بل نوی دور شروع کیږي.
ورسته خبره تاسو نه غواړم چې واخلم څنګه دغه دوړه افغان طرفونه چې حکومت دی او وسلوال مخالفین طالبان دي حکومت یې ډله ده دوی څنګه دغه نوی دور تور داخل شي څنګه تاسو وجه نوی دور شروع شوی څنګه ور داخل شي
په دې پورې د چې دا نوی قیادت چې کوم دی آیا دا د مولا عمر په اصول باندې چلیږي آیا دا د خارجي اثرات نه خپل اثر اخلي خارجی عواملونه د خارجی قوه نه خپل اثر اخلي کنه په دې پورې دا کدا سی وی جدید خارجه او دغه خپل سر واخلي بیا خو زه فکر کوم چې بیا خو با په طالبانو کې چې تم نه نو ډلې جوړيږي او کډلې جوړ چې راغي انجام بیا د سې دي چې لکه قرباني چې په زمانه کې شي هر ځای کې چې تم یو کمانډان را پاسې دی او خپل خپل نظام چلاوه
پاکستان رول دې تاسو څنګه ویني پاکستان د یو هیواد په توګه د یو پالیسي جوړون کې په توګه
پاکستان ته پکار دی چې د امیر په د منتخب کېدو کې اس برخه وانه خلی پاکستان ته نوی بازار کې او چې دا امیر او ټاکي یا دا او ټاکي یا دا سره مخ کې یا دا سره رسته کوي پاکستان ته پکاري چې د پرسو نه ځانې طرف ته کی او صرف د یو مصالحت کننده او د یو میډیټر رول چې کوم دی غاده
ډېر ډېر مننه محترم رستم شاه مومن صاحب
د امریکا غاک د آشنا رادیو د فیسبوک پاته دا وی او ای پښتو
د ختیز نورستان په څلور ولسوالیو کې د دایښ د ډلې د فعالیت خبر ورکړسوي دغه ویلایت ویلایتي شورا ویلي چې دغه ډله غواړي په نورستان کې د ځان لپاره د ټریننګ مرکزونه جوړ کړي زموږ خبريال زبیح الله غازی په دې اړه رپورټ راکړي
د نورستان ولایتي شورا ویلي چې دغه ولایت په یو شمیر سیمو کې د دایښ ډلې سر راپورته کړي او غواړي چې د جنگي روزنې لپاره په لوړه کچه مرکزونه جوړ کړي د شورا رئیس انجنیر سعد الله پیندزوی امریکا غکته ول چې د نورستان په څلورو ولسوالیو کې لڅمو دی راهیسه د دایښ وسلواله ډلې خپل فعالیت پیل کړي او غواړي چې منډول ولسوالۍ د ځانونو لپاره د یو لوی مرکز پتو غوټا کی
حتی خارج خلک راغلي دي مخپټیم دي او مخلاصم دي دوی د پاکستان ناراضي په نګرار باندې لګرار نه بیرته رغمان باندې بغرونو بغرونو راضي منډول ولسوالۍ ته ځان رسېږي دا حساب باندې البته واقعیت ډیر زیات خپل ځان ډیر تشویش هم دی موضوع باندې
د انجنیر سعد الله په باور په دغه ولسوالۍ کې د حکومت ولکه نشته او د دایښ لپاره ګران نه ده چې د غزې د خپل یولوی مرکز په توګه وټاکي نوموړی وایي د مانډول سربیره په وایګل کامدیش او برګیمټال ولسوالیو کې د دایښ ډلې خپل ملګري مندلی او رستربلی نپوس په زیاتې دوده هغه وایي چې په نورستان کې د دایښ ډلې او طالبانو د ځپنې لپاره پراخ پوځي عملیات ونشینو لری نه ده چې مرکز پارون تم خورا ډیر خطر پیښول شي
مرکزی حکومت خانه وزارت داخلي او وزارت دفاع خانه د منتخب لپاره یو یاد عملیات په شکل باندې تاسو عملیات یاد شي هوایی کنټرول د ترسوتی تیارو په توسط باندې دا ساحه کنټرول نشي ونه کتل شي او دوی بنه خنه شي دغه نه کوم دی دا دوی له آرام فضا کې له حالتونو مختلف شي دیارو ساحه مخنوي هم ډیر زیات مشکل کوي
د رئیس پایندزوی په باور چې د نورستان غنی سیمې امنیتی په لوه خطرناک شي او د غلطه میشت وګړي په ډیر ستونزمن حالت کې ژوند تیري یو شمیر ځایي خلکو امریکا غکته ویلي چې په نورستان کې د دایښ ډلې د شتون مسلې او ریډلی او ویره لري چې اسنه ژوند په خطر کې پریوزي د دغه ولایت امنیت قومندان مل پاسوال خلیل الله زیي په نورستان کې د دایښ ډلې مسله نه ردی خو د هغه په باور لانه د کړه شوی چې دغه خلک رښتیا هم دایښان دی او که د طالبانو د خپل منځینه خطو په پایله کې جدا شوی وسلواله ډلې هغه وایي په دغه تړاوي په لټنې لا سرته نه دی رسیدلی
دا به اطلاعات شته په دې رابطه اما تر اوسه کانترم نه دی چې دغه فعالیتونه د هغه په نفدي یا نور برنامه
قومندان وای د دایښ د شتون ګنګوسی وازی په ویګل ولسوالی کې دي زینو سرچینو امریکا غکته ویلي چې د دایښ ډلې ډیر تمرکز د منډول په یو داسې سیمه دی چې د پنشیر او بدخشان ولایتونو تم په اسانۍ سره لاسرسي پیدا کولای شي په لری پروت غرنی نورستان کې داسې محل د دایښ ډلې د فعالیت خبر ورکول کیږي چې د ننګرهار خوګیانو ځن په درې ولسوالیو کې د طالبانو او دایښ ډلې د ځپنې په سپاره پوزي عملیات دوام لري زبیح الله غازی آشنا رادیو جلال آباد
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 0.15 رښتینی او تازه خبرونه
قدرمن اوریدونکو لکه څنګه چې په خبرونو کې مو اوریدل چې د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزیر جان کیری نن وویل هغه دولس هیوادونه چې د آرام سمندر د هیوادونو د همکاري پر سوداګریز تړون مذاکره کوي د یوې نهایي موافقې په لورې په خبرو کې پرمختګ کړی دی، خو زیاته یې کړی چې اوس هم پر ځینو جزئیاتو باندې کار لاپاته دی. دا چې دا جزئیات څه دي او نهایي موافقې ته د رسېدو په لاره کې یې رول څه دی، په دې باره کې تاسې د آشنا تلویزیون دغه رپورټ اوریدلی سئ.
جان کیری سنگاپور ته د خپل سفر پر مهال د دې ټولنې پر ځینو اهدافو رڼا واچوله او وویل چې دا موافقه به نه یوازې دا چې په دغه معاملې کې د داخلو هیوادونو دپاره ښه اقتصادي فرصتونه برابر کړي، بلکې د غوره حکومتدارۍ، شفافیت او حساب ورکولو د ملاتړ دپاره به هم مهم رول ولوبوي. دا مذاکرات د کلونو کلونو دپاره وغځېدل او تېره اونۍ په هوایی کې د سوداګرۍ د چارو وزیران په دې ونه توانېدل چې د خبرو په وروستي پړاو کې دا تړون نهایي کړي. که دا موافقه لاسلیک شي نو د آرام سمندر د هیوادونو د همکارۍ ټولنه به د نړیوال اقتصاد 40% ونډه په غاړه واخلي.
اوسنی وخت کې زموږ د تعادل او توازن یوه مهمه برخه په سیمه کې د ګډو ستونزو د له منځه وړلو ګډه کامیابي او سوکالي ده چې په سوداګرۍ پیلېږي. تېر اونۍ په هوایی کې موږ په خبرو کې پرمختګ وکړل.
کاغلی کیری په خبرو کې په شاملو هیوادونو دا غږ هم وکړ چې خپل منځي هغه مخالفتونه د یوې خوا ته پرېږدي چې نهایي موافقې ته د رسېدو پر لارې خنډ ګرځي. کاغلی کیری نهایي موافقې ته د رسېدو پر لارې باندې د ستونزو شتون ومنه، خو زیاته یې کړه چې بشپړېدل به د هغو ټولو هیوادونو د اقتصادي پرمختګ دپاره چې په دې معاملې کې دخیل دي لوی ګام وي. هغه زیاته کړه چې دا ټولنه به د کارګرو کاري شرایطو او د چاپیریال په چارو کې د نړیوالو اصولو د رعایت کولو لپاره غږ وکړي او خپل نړیوال معیار به هم لوړ کاندي.
د آرام سمندر د هیوادونو د همکارۍ ټولنه د سوداګریزو زمینو د برابرولو نه علاوه نورې ګټې هم لري چې باید ورته پاملرنه وشي. دا ټولنه د معیار او سټنډرد لوړولو لپاره ده. د دې ټولنې هر غړی باید د نړیوال معیار سره سم اصولو ته غاړه کیږي. مثلا د کمومره کارګرو د ګمارلونه ډډه وشي او د کارګرو د لپاره مسؤول کاري شرایط برابر شي.
د سنگاپور په یو پوهنتون کې تر وینا مخکې ښاغلی کیری د سنگاپور د صدر اعظم لی سیان انوم او د بهرنیو چارو وزیر کی شان موګام سره وکتل او د آرام سمندر د هیوادونو د همکارۍ پر ټولنې او د چین د سول په سمندري کړکیچې هم ورسره خبرې وکړې. کیری د منځني ختیځ او جنوب ختیځ آسیا د 15 هیوادونو په سفر بوخت دی. هغه به سبا ته د چهارشنبه په ورځ په مالیزیا کې د آسیان د هیوادونو په کلنۍ غونډه کې برخه واخلي او د پنجشنبه په ورځ به د ویتنام د هیواد له مشرانو سره
د امریکا غږ د آشنا رادیو د فیسبوک پاتہ ده وی او ای پښتو.
قدرمن اوریدونکو زموږ په بل خبرونه کې د نجیبې نوشابې په خبرونه کې البته په دې موضوع خبرې کوو چې ولې افغان نجونې په بادو کې ورکول کیږي، په بادو کې د افغان نجونو د ورکړې پایلې څه دي. په دې باره کې تاسو کولی سئ چې په 202-6-9-10 او په 0-9-00-00 باندې زنګ وهلی سئ.
نیم زړه می پکمان
قدر من اوریدونکو د خبرونې په اخر کې پام وکړئ مهم خبرونه ده.
د افغانستان لپاره د پاکستان په خوانی سفیر رستم شاه مومند وایي چې د افغان طالبانو د تحریک د مشر ملا محمد عمر د مرګ د خبر درته نه پس یو نوی دور پیل شوی او د دې نوی دور کې پاکستان ته پکار ده چې د مداخله په ځای د منځګړتوب رول ولوبوي او د خپلو تیرو درې لسیزو د غلطیو نه درس واخلي او نو د افغانستان کې مداخله نه کوي. په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر مشر سید محمد طیب آغا له خپلې دندې لاس اخیستی او ویلي دي چې د ملا محمد اختر منصور په مشرۍ د طالبانو د ډلې سره رسمي اړیکې نه لري. طیب آغا په یوه برېښنالیک کې ویلي چې نور به د طالبانو په استازیتوب له هیچا سره رسمي لیدکاته ونه کړي. د ننګرهار د شیرزاد په ولسوالۍ کې اته وسلوال وژل شوي او دولس نور ټپیان دي. امنیتي چارواکو ویلي دي چې د خوږیانو په زون کې د داعش ډلې او طالبانو په خلاف پیل شوي عملیات په بریالیتوب سره پر مخ روان دي. پاکستان نن یو تن چې په 2004 کال کې یو ماشوم وژلی و اعدام کړ. سره له دې چې نړیواله ټولنې په دې قضیه زیات انتقاد درلود او پوښتنه یې کوله چې قاتل شفقت حسین په خپله د قتل په وخت کې ماشوم به خو چارواکو هغه نن د کراچۍ په یوه زندان کې په دار وځړاوه. د کشمیر په جنجالي سیمه کې نن بیا پاکستانی او هندي سرحدي ځواکونو په یو بل د توپونو ډزې کړې دي. چارواکي وایي چې په دې تازه نښتو کې دوه پاکستانیان او یو هندی وژل شوی دي. د ملګرو ملتونو عمومي منشي بان کی مون نن په محلي وخت په سپینې ماڼۍ کې د ولسمشر باراک اوباما سره ګوري او په ګڼ شمېر مسایلو باور سره خبرې وکړي. د جمهوري غوښتونکو ګوند ولس مخکښ کاندیدانو د دوشنبې په ماښام په نیو همشار ایالت کې په یوې پراخې غونډې کې برخه واخیسته چې دوه ساعته یې دوام درلود. په غونډه کې مهاجرت او امنیت د خبرو مهمې موضوعګانې وې. د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزیر جان کیری نن وویل هغه دولس هیوادونه چې د آرام سمندر د هیوادونو د همکارۍ پر سوداګریز تړون مذاکره کوي د یوې نهایي موافقې په لور یې په خبرو کې پرمختګ کړی دی. د قطر د بهرنیو چارو وزیر خالد الاتای وایي د ایران او د نړۍ د شپږو قدرت لرونکو هیوادونو ترمنځ د اتمي موافقې نه وروسته په کار ده چې د ایران سره نورې جدي خبرې هم وشي. په یمن کې د ولسمشر عبدو ربو منصور هادي طرفدار ځواکونو د حوثی اغیانو نه یو مهمه پوځي اډنه ولیده. د ایران د حکومت یو چارواکی ویلي دي چې د یوې ونې لپاره به د بی بی سي خبريالانو ته اجازه ورکړي چې دغه هیواد ته ورشي او د حقیقت ځای نه خبرونه خبره کړي. او د کاناډا د تورنټو په ښار کې په ډزو کې لږ تر لږه دوه تنه وژل شوي دي. پولیس وایي جګړه لمړی د نڅا په یو کلب کې پیل شوه خو وروسته بیا د ښار په لارو کوڅو کې ډزې پیل شولې.
ترن اوردونکو زموږ د خبرونه پای ته ورسېده. هیر مونسي چې د خبرو اترو گفتشونو په خبرونه کې د نجيبې نوشابه په پروګرام کې په دې موضوع غږیږو چې ولې افغان نجونې په بادو کې ورکول کیږي، په بادو کې د افغان نجونو د ورکړې پایلې څه دي. په دې باره کې تاسو کولی شئ چې زموږ سره تماس ونیسئ او خبرونې ته تلیفون راوکړئ. او همدا اوس د تاریخ خبرونې همکاران حاضر دي. محترم قدیر مشرف صاحب دي، حافظ آصف صاحب دی او هاشم حبیب زاده صاحب دی. دا ټول په استودیو کې حاضر دي. زه شافیه سردار او عاشق الله رحیم زی ستاسو څخه رخصت کیږم. تر بل خبرونه مو پر خدای سپارم.